السلام علیکم د مازیګر شپږ بچی دی د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. د نیم ساتخ پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچې ولسمشر نن په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند دریم فاس یا دریم پړاو پرانست. دا هم ورچې افغان حکومت په کابل کې د روسي د سفیر هغه سرګندونه وغندل چې وسلوال طالبانی یو سیاسي ډله بلل ده. په زابل کې د زابل په شهر صفا کې په هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو د څو مشرانو د وژل کېدو په اړه هم اوري، خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبر نورو.
اوریدونکو په مکرید دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان بند او بو د کمر خان د اوبو بند د درېمي برخي د جوړیدو کار پیل کړ. د افغانستان حکومت وايي وسلوال طالبان ترورستان دي او هیڅ حکومت باید هغوی په رسمیت ونه پیژني. او د پاکستان سره محکمې نن حکم وکړ چې د هغې هیواد پر صدر اعظم نواز شریف د اداري فساد تورونه باید وڅېړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نیمروز کې د کمال خان د اوبو بند د درېمي برخې د جوړیدو کار پیل کړ. دا بند به چې کاسه یې 50,000 میلیونه متر مکعب اوبو ځای ولای سي 9,000 کیلو واټه برق تولیدوي او 80,000 هکتاره کرهنیزې ځمکې ته به اوبو ورکوي. د کمال خان بند د درېمي برخې د جوړیدو لپاره 80 میلیون امریکایی ډالر ځانګړي سوی دي. په نیمروز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کمال خان بند د کار دریم پړاو به په څلورو کلونو کې بشپړ سي. دې بند ته زیات یو بده هلمند لسینده ورځي. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان ترورستان دي او هیڅ حکومت باید هغوی په رسمیت ونه پیژني. د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وایاند مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ دولت باید طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه ونه پیژني.
طالبان رسما یک جان تروریستی هستند در استعمال جنایتکارانه و تخریب کننده.
نوموړی وای طالبان رسما یو تروریستی ډله ده نه سیاسي. که هر دولت دا سرګندونه وکړي زموږ په نظر محکوم دي.
نباید به چنین اقدامی دست بزنند.
په کابل کې روسیه سفیر پرون ویلی و چې طالبان یو سیاسي ډله ده، له القاعده باید جلا وګڼل سي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید خبرې ورسره وسي. د ننګرهار پاچین چپرهار او خوګیانو ولسوالیو کې لسهاو جریبه ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه سو. د ننګرهار د والی له دفتره په خبر پاڼه کې نن راغلي چې د شینوارو په ځون کې په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو پر ضد دروان کمپاین مشري ولسوالان کوي. د خبر پاڼې په حواله په چپرهار کې 130 جریبه ځمکه او په خوګیانو کې د خوګیانو ولسوالۍ په حکیم آباد سیمه کې لشتر لږه 315 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه سوې ده. ملګري ملتونه او د افغانستان حکومت په یو ګډ سروې کې وایي چې تیر کال په افغانستان کې پر 201,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شي. په ننګرهار کې له مخدرو موادو سره د مبارزې ریاست ویلي چې د دې ولایت په 11 ولسوالیو کې به پر نږدې 15,000 هکتار ځمکه کرل شوي کوکنار سږکال له منځه یوسي. او اجرایه ریاست د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وایي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ته هیڅوک د فرمایشي پریکړو د ورکولو حق نشي نه لري. د اجرایه ریاست ویان نن ویل چې عبدالله یو سیاسي رهبر دی چې خپلې پریکړې په خپل اند کوي. د پاکستان سری محکمې نن حکم وکړ چې د هیواد په صدر اعظم نواز شریف ته اداري فساد تورنه باید وڅېړل سي، خو ویل چې هغه په خپله چوکۍ کار ته ادامه ورکولای سي. د پاکستان د سری محکمې 15 کسیز پلاوی نن تر کلکې امنیتي څارنې لاندې غونډه وکړه او حکم یې وکړ چې له واکه د شریف د لرې کولو لپاره کافي اسناد نشته، خو پر هغه د اداري فساد د تورونو د څېړنې لپاره باید یوه ګډه کمیټه وټاکل سي. قاضی آصف سعید کوسا نن د پریکړې تر اعلان وروسته وویل چې هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا ده. د شریف منتقدان وایي چې هغه د تورو پیسو د ساتنې او د مالیې له ورکولو د ځان خلاصولو لپاره له بهرنیو شرکتونو کار اخیستی دی. د اپوزیسیون یو شمېر سیاستوالو خبرداری ورکړی چې که د نواز شریف پر لور مریم او زامونو حسن او حسین د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې ونیشي، مظاهرې به وکړي. شریف او د هغه کورنۍ پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د مسکو پولیسو د سنت پیټرسبورګ په میترو سټیشن کې د بمی چاودنی په تړاو لسم مشکوک سړی نیولای دی. په سنت پیټرسبورګ کې د اپریل په دریمه په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او تر 500 زیات زخمیان شو. نن په همدې حال کې د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې وویل چې چارواکو ته څرګنده شوی چې په سنت پیټرسبورګ کې د دغه بمی چاودنی امر چا کړی و. د روسیې د خبری رسنیو په حواله د دې ادارې مشر الکساندر بورتینکوف د مشکوک وګړي نوم نه دی اخیستی. د چین حکومت نن خپله لومړۍ کارګو یا بارلونکي سفینه چې له انسانه پرته الوزي فضایي سټیشن ته واستوله. د چین دولتي خبری اژانس شینهوا وایي دا کارګو فضایي بیړۍ تیانجو یو یا جنتی بیړی نومیږي او د هغه هیواد له هینان ټاپو څخه الوزول شوې ده. دا فضایی بیړی به د چین فضایی لابراتوار تیانګونګ ته واستول شي چې تیر کال دوو چینایي فضانوردانو هلته تقریبا یوه میاشت وخت تیر کړ. دا د چین تر ټولو اوږدمهالی فضایی ماموریت و.
ل فرشته جلال زید څخه مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. پولیس مشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته لاړ او هلته د کمال خان بند دریم مرحله یا دریم فاس پرانست. دا هم وری چې افغان حکومت په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې وایي وسلوال طالبان دی د یوې سیاسي ډلې په توګه وپېژندل شي.
هیچ حکومت از دید حکومت افغانستان نباید به چنین اقدامی دست بزنه و اگر چنین ایرانی از طرف هر حکومت به جریان صورت بگیره از نظر ما محکوم است.
اجرای ریاست وی د موقت حکومت د ایجاد دو بحث اصلا د مطرح کېدو ور نه دی او چاته به په دې لار د تک اجازه هم ور نه کړل شي. ګرجستان په کابل کې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په هدف د کابل ګارنیزون سره مرسته کړې ده.
دا کومک به انشاءالله چې یو طرف په مهنګۍ کې ډېر ښه نقش ولري، بل طرف به تامین د امنیتي ښار کې ډېر ښه نقش ولري.
د ولسي جرګې د فرهنګي چارو کمیسیون د توریزم په امورو کې د دولت د وزیر بست رامنځته کول تشکیلاتي تورم یاد کړ او دا هم وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی تمولونکی هیواد دی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نیمروز کې د کمال خان د اوبو بند دریمه برخه د جوړېدو د کار افتتاح وکړ. دا بند چې کاسای 50000 میلیون متر مکعب اوبه ځایول شي 9000 کیلو واټ برق تولیدوي او 80000 هکتار کرهڼي زمزکه ته هم اوبه رسوي. دا شیبال سیمې څخه د ازادي رادیو همکار احمد شاه فطرت د تلیفون په لیکه کې دی. فکر کو د فطرت صاحب تر تلیفوني تماس لاټینګ شوی نه دی او زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې له فطرت صاحب سره اړیکه ټینګه کړي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته لاړ او دغلته د کمال خان د اوبو بند د دریمې برخې د جوړېدو د کار پرانستنه وکړه. دا بند به چې کاسای 50000 میلیونه متر مکعبه اوبه ځایول شي 9000 کیلو واټ برق تولید کړي او 80000 هکتار کرهني زمزکه ته به اوبه ورکړي. د کمال خان بند دریمه برخه د جوړېدو لپاره 80 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوی دي. د کمال خان بند د کار دریم پړاو په څلورو کلونو کې بشپړېږي. د بند ته زیاتې اوبه د هلمند له سیند ورځي، خو له نورو کوچنیو سیندونو هم اوبه اخلي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې یعنی په نیمروز کې د ازادي راډیو خبریال سره زمونږ اړیکه ټینګه شي او دغلته د ولسمشر د نن ورځې د بند د پرانستلو د مراسمو په اړه وروستي او دقیق معلومات له تاسو سره شریک کړو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. تر څو چې په نیمروز کې د ازادي راډیو له خبریال سره زموږ اړیکه ټینګیږي یو بل موضوع راخلو. افغان حکومت په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې وسلوال طالبان یو سیاسي ډله بللې ده. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي د پنځمې پرس یوې خبري غونډې ته ویل هیڅ دولت باید طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه ونه پیژني. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې ورو
د ملي یووالي حکومت په کابل کې د روسي د سفیر د وروستي او سرګندونو په خبرګون کې وایي چې وسلوال طالبان سیاسي نه بلکې یو تروریستي ډله ده. د اجرایي ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته وویل هیڅ حکومت باید وسلوال طالبان د سیاسي ډلې په توګه ونه مني. نوموړی وایي طالبان رسمان یو تروریستي ډله ده نه سیاسي. هیڅ یو حکومت باید دغه ډول سرګندونې ونه کړي او که هر دولت داسې سرګندونې وکړي زموږ په نظر محکوم دی. هغه وایي طالبان کولی شي خپلې وسلې په ځمکه کیږدي او د افغانستان د اساسي قانون په منلو سره په یوه سیاسي ډله بدله شي چې په وینا یې اوس مهال د نظام پر ضد د جنګېدو له امله تروریستي ډله بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیتیس کې د چهارشنبې په ورځ وسلوال طالبان یوه سیاسي ډله یاده کړه او ویل چې په افغانستان کې د روانو ستونزو د ختمولو لپاره باید له دې ډلې سره خبرې وشي. هغه ویلي چې ماسکو د افغانستان له قانوني دولت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د راتګ ملاتړ کوي خو په خبره طالبان باید لال قاعده جلا او د هیواد اساسي قانون ومني. د لومړی وار نه دی چې د روسي چارواکو لخوا ورته سرګندونه کیږي. له دې وړاندې روسي چارواکو منلي چې له وسلوالو طالبانو سره په اړیکه کې دي خو له دې ډلې سره یې پوځي مرسته رد کړې ده. خو یو شمېر افغان چارواکو د ولسي جرګې غړو ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسي د پوځي مرستې په اړه اسناد او شواهد لري. د وروستیو راپورونو پر بنسټ د روسي یو پلاوی په شمالي وزیرستان کې د طالبانو له مرکزونو نه هم لیدنه کړې ده. وسلوالو طالبانو ته په کابل کې د روسي د سفیر لخوا د یوې سیاسي ډلې د خطاب کولو په اړه د ولسي جرګې اداري پلاوی هم غبرګون ښودلی دی. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅ دولت حق نه لري چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی احمدزی څو ورځې وړاندې د داسې اسنادو او شواهدو د درلودلو خبره هم کړې وه چې له طالبانو سره د روسي پوځي همکاري ښیي. نوموړي په دې اړه د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه وغوښتل
خارجي نه دا خواهش وکړو چې فوراً دی اظهار کړي او ده ته لاس یا آخري وارننګ ورکړي په نسو ملت د په مورد کې نور خپله فیصله کوي او دی به موږ له خپل ملک نه وباسو. او تر څنګ د دوی دغه رقم ته ویناوې د افغانستان او د روسیې ترمنځ چې هغه ډیپلوماتیکي اړیکې موږ لرو هغه نور هم خشداره کولی.
د سیاسي چارو د کارپوه بشیر بیژن په ګډون د افغانستان یو شمېر سیاسي کارپوهان وسلوالو طالبانو ته د یوې سیاسي ډلې خطاب دغه ډلې ته د مشروعیت او جرأت ورکولو لامل بولي. ښاغلی بیژن له افغان دولت څخه غوښتنه وکړه چې نور باید په دې برخه کې غلی پاتې نه شي ځکه چې په وینا یې افغانستان به په دغه ډول خبرو له بحران سره مخامخ شي.
د اکرام الله اکرام پراپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې وسلوال طالبان یو سیاسي ډله بللې ده. یو ځل بیا د نیمروز د نن ورځې د رپورټ راخلو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته لاړ او دغلته د کمال خان د اوبو بند د درېمې برخې د جوړېدو د کار افتتاح وکړ. همدا شېبه له سیمې زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب خبرونې ته په خیر راغلې. د ولسمشر لخوا د کمال خان بند دریم برخه د افتتاح پړه ک جزئیات لدنو اوریدونکو سره شریک کړئ.
بلې تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لسن تاسو مو ول ولسمشر غنی نن نیمروز ولایت چربرجی کې ولسوالۍ حکم ځای کې چې د کمال خان بند موقعیت لري هلته سفر درلود. د دې سفر په ترڅ کې ولسمشر غنی او همداشان د اوبو او انرژي وزیر او ځینو چارواکو هم مل وو. د یو ترکی کمپنۍ سره یې قرارداد وکړ چې د کمال خان بند دریم فاز یا دریم پړاو چې ورسته پړاو دی دا به جوړیږي. دا قرارداد لګښت $80 میلیون دی چې ویل کېږي د څلورو کالو په مودې کې به دغه پروژه تکمیلیږي چې د دې پروژې په تکمیلېدو سره به 9 میګاواټ یا 9000 کیلوواټ برېښنا هم نیمروز ته برابرېږي. همداشان چارواکي وایي چې که دا بند جوړ شي کابو 50 میلیونه متر مکعب اوبه به هم دلته ذخیره کېږي او نیمروز چې اوس یو دښته ده دا به په ډېر زرغونه سیمه هم بدلېږي او دلته به کښت زراعت هم وده کوي او نورې سیمې هم. همداشان ولسمشر غني په خپلو خبرو کښې هم یادونه کړې چې ګاونډي هېوادونه البته د خاص نوم وانخېستې خو بیا هم چارواکي وایي چې اشاره ایران ته د کمال خان د بند په اړه د اندېښنه نه کوي ځکه د قانون یا د حقابې پر اساس هغوی هېوادو ته به هم اوبه هغه اندازه چې په قانون کې ویل شوي هغه به هم ورکول کېږي او دا دوی چا د اندېښنې وړ خبره نه چې دا بند جوړېږي.
ډېره زیاته مننه احمد شاه فطرت چې په نیمروز کې د ولسمشر لخوا د کمال خان د اوبو بند د درېمې برخې د کار د افتتاح په اړه وروستي جزئیات راکول. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، د ازادي رادیو پته ده azadiradio.com. په زابل کې چارواکي وایي د شهر صفا ولسوالۍ کې په یوې هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو څو ځایي مشران وژلي دي. د زابل د والي وایان ازادي راډیو ته ویل برید په سیمه کې د ځایي طالب مشرانو پر یو غونډه شوی دی. جزئیات د اجمل ان په راپور کې اورو.
د زابل چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو د ولایت د امنیتي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ تیره شپه د زابل د شهر صفا ولسوالۍ پر هغه ځای بمباري کړې چې د طالبانو ځایي مشران پکې راټول شوي وو. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل په دې هوایي برید کې د طالبانو درې تنه چې دوی قومندانان دي وشل شوي. ښاغلی سیال وایي
شهر صفا ولسوالۍ اړوند په تغذیه مند سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو غونډه وه چې زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه د دې غونډې نه خبر شي وو. هماغه چې دغه اسلام موږ هوایي قواو ته ورسوله، افغان امنیتي قواو هوایي قواو ته، او هغوی په دغه سیمه باندې هوایي برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو درې نفره چې دوه پکې مهم قمندانان او سر ګروپان وو د دې ولسوالۍ دپاره د طالبانو دا پکې د منځه لاړه، او همدارنګه څلور نفره نور د وسلوالو مخالفینو په دغه برید کې
د زابل د والی ویان زیاته کړه چې وروسته د لوی لارې پولیسو هغه سره چې موټر ورسره دوه کسان هم ونیول چې په برید کې د وژل شوو طالب مشرانو مړي انتقالول. ګل اسلام سیال د دې وژل شوو ځایي طالب مشرانو د هویت په اړه څه ونه ویل. شهر صفا د زابل ولایت یو له نسبتا امنو ولسوالیو څخه د خویل کېږي چې په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي. زابل چلس ولسوالی لري د خاکی افغان ولسوالی په بشپړه توګه د وسلوالو په ولکه کې ده. پر دې سربیره ویل کېږي چې په دای چوپان، شملزو او نوبهار په شمول ځینو نورو ولسوالیو کې هم طالبان او د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې پراخ حضور لري. همدارنګه په زابل کې د دایش او بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي. د زابل د والی ویان دوی په خاکی افغان ولسوالۍ کې چې د طالبانو په ولکه کې ده افغان او بهرني سختریزي وسلوال پټنځایونه لري. د ښاغلي سیال په وینا په دې سیمه کې د وسلوالو د لمن زوړلو لپاره وخت نا وخت هوایي بریدونه ترسره کیږي.
ناجمل ان پراپور کې موریدل چې چارواکي وایي په زابل کې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه باندې هوایي حمله شوې ده چې پکې یو شمیر وسلوال او د وسلوالو مشران وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې دغلته د خالد په نوم پیل شوي عملیات په ترینکوټ او شاوخوا سیمو کې په بریالیتوب سره پر مخ ځي.
ازادي خبری مجله اوري.
اجرائی ریاست وایي چې د موقت حکومت د ایجادېدو بحث اصلا د مطرح کېدو وړ نه دی او چاته به په دې لاره د تک اجازه هم نه ورکول کیږي. د عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه څرګندونې نه د افغانستان او نه د افغانستان د خلکو په ګټه دي. اجرائی ریاست وایي اجرائی ریاست داسې وخت دا غبرګون ښیي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس پخوانی استازي احمد ضیا مسعود له دندې څخه له لرې کېدو وروسته ویل چې د سیاسي جریاناتو سره په موقتی حکومت خبرې کوي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
اجرائی ریاست د احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون وښود او وایي چې هیچ چاته د موقت حکومت په لورې د تګ اجازه نه ورکوي. د اجرائی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د موقت حکومت بحث باید اصلا مطرح نشي، ځکه چې ولسواک اوسنی حکومت ته دوام ورکولی وړتیا ده. د وی د موقت حکومت بحث اصلا مطرح کیدای نشي. دا بحث نه د افغانستان په ګټه دی او نه هم د افغانستان مصلحت دی او نه چاته اجازه ورکول کیږي چې په دې لوري حرکت وکړي. ښاغلی رحیمی وایي که څه هم سیاست مداران په بیلابیلو موضوعاتو د نظر ورکولو حق لري، خو اجرائی ریاست د موازي حکومت سره مخالفت لري او چاته د جوړېدو اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې خپله اجرائی رئیس په انتخاباتي دوره کې د موقت حکومت د اعلان ګواښ کړی و، خو له همدې ادرسه اوسنۍ څرګندونې داسې مهال کیږي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس پخواني استازي له دندې څخه د لرې کېدو وروسته د حکومت ضد څرګندونې کړې دي. وروسته له دې چې د ولسمشر غني لخوا احمد ضیا مسعود له دندې لرې شو، ضیا مسعود ویل حکومت د ده د لرې کېدو حق نه لري او دا پرېکړه به ورته درانه تمامه شي. د هغه دفتر ویلي چې له دندې څخه له لرې کېدو وروسته احمد ضیا مسعود له سیاسي څیرو سره د موقت حکومت په طرحې، انتخاباتو او نورو موضوعګانو خبرې اترې کوي او په دې اړه به ژر لاس په کار شي. د هغه د لرې کېدو دلیل که څه هم د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه بریالیتوب یاد شوی، خو د ښاغلي مسعود څرګندونې او لرې کول د اجرائی ریاست تر څنګ له ځان سره د سیاسي ګوندونو غبرګون هم لري. حزب اسلام اسلامی وای د احمد ضیا مسعود لری کول سره په حکومت د سیاسي ګوندونو باور کم شوی دی. د دغه ګوندویان حشمت ارشد ازادي راډیو ته ویل د جمهور رئیس دا ډول اقدامات خي چې هغه خپل ژمنو ته وفادار نه دی. ل دې سره د نوې ملي جبهه په نوم د حکومت سیاسي اپوزيشن وای چې احمد ضیا مسعود د حکومت په وړاندې د ودرېدو حق لري او حکومت د پخواني ژمنې په اساس نه باید هغه له صحنې وباسي. خو په خوا کې بیا د افغانستان د جمهوریت غوښتونکي ګوند وای چې چوکۍ باید د شفافیت په اساس وویشل شي او نه باید دلته شخصیت مطراوي. د یاد ګوند مشر عادل الله بهرام ازادي راډیو ته وویل
موږ طرفدار د شفافیت یو، هغه څه چې اصول دي او څه چې قوانین دي د قوانینو تطبیقول زموږ وظیفه ده.
احمد ضیا مسعود ویلي چې د حکومت یوه طرفه پرېکړه به په هیواد کې سیاسي بې ثباتۍ رامنځته او له ځان سره به د خلکو غبرګون ولري. خو آیا روغتیا هم د هغې له لرې کېدو سره د کوم قوم یا د جمعیت ګوند حق خوړل شوی چې بې ثباتۍ رامنځته کړي؟ د جمعیت ګوند برابرۍ شورا غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل ضیا مسعود د ټیم په اساس په دنده ګمارل شوی و، نه د قوم او د کوم ګوند په استازیتوب.
اشرف غنی سره ملګری و په ټیم کې و، دا ټیمي خبره ده، دا خو داسې خبره نه ده چې دا جمعیت ده او دا په کوم قوم ارتباط لري. مو خو په دا جریان کې نه و.
هغه وایي چې ښاغلی ضیا مسعود په یوه ښه طریقه نه دی لرې شوی، خو په ورته وخت کې ټینګار کوي چې له دندې لرې کول یې دومره بدې پایلې هم نه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زمونږ غږله آزادي رادیو اوري. گرجستان په کابل کې د امنیتی او جنایي پیښو د مخنیوي په هدف د کابل ګارنیزون سره د څه باندې $300,000 په ارزښت د تخنیکی وسایلو مرسته وکړه. د کابل ګارنیزون رئیس ګلنبی احمدزی په کابل کې د امنیتی او جنایي پیښو د مخنیوي او د امنیت د ټینګ په برخه کې د گرجستان دغه مرسته مهمه او اغیزمنه وګڼله. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ مسؤولان د کابل امنیتی وضعیت د ډاډ وړ ګڼي او په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د سطح د ټیټوالي خبر ورکوي. نور د واصل وسال په ریپورت کې اورو.
د کابل ګرنیزون مسؤلین د ګرجستان لخوا د $300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د تخنیکي وسایلو مرسته د کابل ښار د امنیت او د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې اغیزمن ګڼي. په مرسته شوو وسایلو کې عصري کمرې، ستر سکرینونه، کمپیوټرونه، نشراتی آلې او پرمختللې استخباراتي وسایل شامل دي. د کابل ګرنیزون رئیس ګلنبی احمدزی د پنځشنبه په ورځ په ډېره رسنیو ته وویل
دا کومک به انشاءالله چې یو طرفه مهنګي کې ډېر نقش ولري، بل طرفه به تامین د امنیت ښار کې ډېر نقش ولري او انشاءالله دې وسایل نه به ډېر ښه دقیق او ډېر ښه په جګه سطح باندې انشاءالله چې کار ترې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل ښار کې د جرایمو او ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه او د دغه جرګې مشر په کابل کې د ناامنیو د مخنیوي په هدف د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره ور وبولي. همدارنګه جی آی زیټ یا د جرمني پرمختیایي ادارې د افغانستان د څانګې مشر هم سمود وړاندې ویلي چې د نامنیو وسلوالو طالبانو د تشدد له ویرې په کابل کې خپل دفترونه پریښي او یو بل ځای ته کډه شوي او دغه شان په ښار کې د دوی د کارکوونکو په ګرځېدو هم بندیزونه لګېدلي دي. دا شان د یو شمېر وروستیو راپورونو له مخې کابل ښاریانو هم په واروار سره د نامنیو جنایي جرمونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. خو د کابل د امنیې قومندانۍ بیا وایي چې یو شمېر مغرضې کړی او افراد د خپلو شخصي ګټو لپاره هڅه کوي چې په منفي تبلیغاتو سره حکومت او پولیس بدنام کړي. د کابل د امنیې قومندان حسن شاه فروغ وایي پولیس تر بل هر وخت اوس مال ډیر فعال دي او په خبره په جنایي تروسی پیخو کې هم د پام وړ کمواله راغله.
وا شما دې کې د ټول 16 روز هف واقعا مثلا صورت گرفته
دا چې په تیر شپږ ورځو کې واز و پیخ را منست شوی دا د خودنه کوي چې د پیخو گراف سومره ټیټ شوه او حقیقت دا ده چې جرایم تر ډیره حد کم شوی.
به مراتب پایین آمده.
خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو باری اریز دا ډول مرستې د امنیت د ټینګښ لپاره مهم ګڼي خو د کارونې لپاره په ظرفیت جوړونې ټینګار کوي. ښاغلی اریز وایي امنیتي حالت ته په کتو باید هڅه وشي چې د امنیتي ارګانونو ظرفیتونه لوړ شي، سوله مرسته شوو عصري وسایلو څخه سمه ګټه واخیستل شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د کابل ګارنیزون سره مو د ګرجستان د پوځي مرستې رپورټ واورید. د ولسي جرګې د فرهنګي چارو کمیسیون د توریزم په امور کې د دولت وزیر د بست رامنځته کول تشکیلاتي تورم یاد کړ او زیاته کړه چې د دې کار نتایج به منفي وي. سباون کاکړه او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون د نوو ادارو د رامنځته کولو په وړاندې د غبرګون په ترڅ کې پر دې ټینګار وکړ چې دا کار د کارونو په غوره ترسره کولو کې مرسته نه کوي بلکې ستونزې رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر په خپل نوي صادر شوي فرمان کې غلام نبی فراهی د توریزم په چارو کې د دولت وزیر وټاکه. د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي کمیسیون غړي سفران یزي د پنځم به فورت ازادي رېټو ویل چې تشکیلاتي تورم په حکومت کې ستونزې ډېروي. دا وایي دا کار د تشکیلاتي تورم د رامنځته کېدو سبب کېږي او دا کار د قانون او د خلکو د نظر خلاف کار دی. له هیڅ یوې زاویې څخه د حرکت مناسب نه دی او دا کار خپله په دندو کې مداخله ده او لاسته راوړنې یې منفي هم دي. په ورته وخت کې د یاد جرګې یو بلې غړي هیلې ارشاد د توریزم په چارو کې د دولت وزارت بست رامنځته کول یو موازی اداره یاد کړه او زیاته کړه چې دا کار بغیر د تشکیلاتي تورم او د اضافي لګښت پرته بل څه نه دی. دا به داسې هر کې دی چې له څو کلونو را په دې خوا د توریزم په نوم یو معینت د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې فعالیت کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسمشری مړی د یو نوي وزارت پر رامنځته کولو سره غلام نبی فراهی د توریزم په چارو کې د دولت وزیر مقرر کړی، بلکې له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس د ملي امنیت په خوانی مشر امرالله صالح په امنیتي سکتور کې د دولت وزیر او ویس برمک طبي پیښو ته د رسیدلو په برخه کې د دولت وزیر ټاکل شوی. ولسمشری مړی وایي چې د حکومت له لوري دا بست د اړتیا له مخې رامنځته شوی. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د پنځم به پورز ازادي رادیو ته داسې ویل:
په ټول خوستل شي ایجادي چې هغه د اړتیا پر اساس باندې ایجادي چې د افغانستان یا تورستیو د ګرځندوی هیواد موټورو د دغه وزارت له لارې د پین یو نړۍ په کچه باندې د سیلانیانو او د توریزم په برخه کې کار وکړو. د نړۍ سره موږ د توریزم او ګرځندوی په برخه کې اړیکې ولرو او دغه اړیکې د دغه ادارې په رامنځته کېدلو سره پیاوړي کړي.
ښاغلی مینپال وایي چې دغه وزارت په رامنځته کولو سره به اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د توریزم معینت له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځم به پورز په یو خبري ناسته کې د توریزم په چارو کې د دولت وزارت بست رامنځته کول په هیواد کې د سیلانیانو د صنعت په پیاوړ کولو کې ګټور یاد کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. ښاغلی ټیلرسن دا خبره پرون په واشنگټن کې رسنیو ته وکړه. هغه وویل چې امریکا متحده ایالاتونه د ایران په اړه خپله پالیسي ارزوي او ګوري چې ایران څومره اټومي تړون ته متحد دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ له صفی الله ستنګزي اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټومي تړون سخت انتقاد کړی او ویلي دی چې دغه تړون ایران په یو اټومي هیواد له بدلیدو نه دی پاتې کړی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د ایران په اړه د امریکا د پالیسۍ د ارزونې په باب خبري کانفرنس ته دا څرګندونې وکړې. هغه ویل ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ تمویلونکی دی او د امریکا ګټې ننګوي.
ایران از د ورلدز لیډینګ سټیټ سپانسر اف ټیروریزم.
د وی ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ تمویلونکی هیواد دی. د بیلابیلو لانجو د زیاتیدو مسؤل دی. په سوریه، عراق، یمن او لبنان کې د امریکا ګټې له خطر سره مخ کوي. په اسرائیل باندې له حملو ملاتړ کوي. یو نه کنټرولدونکی ایران به په هغه لار لاړ شي چې شمالي کوریا تللې ده او ټول نړۍ ورسره مخ ده. خو ایران تل ویلی چې د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري. د ایران او د امریکا متحده ایالاتونو په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په تهران باندې لګول شوی ځینې اقتصادي سزاګانې لري کړي او په مقابل کې ایران ومنل شي لخپلو حساسو اټومي فعالیتونو لاس اخلي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څنګه لیکي چې د ریکس ټیلرسن لپاره خبرو دا ښکاري چې دای به د اسرائیل او سعودي عربستان هیوادونو په شمول له ایران سره د اټومي تړون د سرسختو منتقدانو ملاتړ وکړي. اخو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمس ماتیس هم پرون د عربستان په پلازمینه ریاض کې د ایران په اړه څرګندونه وکړه.
Right now, as you all know, we watch Iran's impact across the region.
د وی اوس وخت مونږ په ټوله سیمه کې د ایران د ملیشو اغیز ګورو. ایران د لبنان له حزب الله ډلې ملاتړ کوي. دا ملیشي زرګونه جنگیالي لري. تابان ایران به په سوریه کې هم ملیشي ولري او د بشار اسد د واک د دوام لپاره به هڅه کوي. هر چاته چې ګوري چې ستونزه ولري ایران هم التده. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د پنځم پورس په لبنان کې ویلي چې امریکا متحده ایالاتونه باید د ایران د ملامتولو پر ځای د 2015 کال د اټومي تړون په چوکاټ کې خپل ژمنو ته متحده پاتې شي. که څه هم له ایران سره اټومي تړون لنړۍ سره دغه هیواد سوداګریزي اړیکې او نور سیاسي همکاري زیاتې کړي، خو په دننه هیواد کې لا هم مخالفین موجود دي.
رضیات مننه سیفی الله ستنگزی و چې د ایران پړی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. دوستانو، د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبرې